السلام علیکم ستړي مشي وخت مخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو ازادي راډیو اوري دا د ازادي راډیو وروستۍ پښتو خبری نیم ساعته خبرونه ده اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وي وسلوالو طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که په هغو سربیره هم یو شمېر سیاستوال غواړي په دې برخه کې وړاندیزونه مطرح کړي هغه د هغوی خپل شخصي نظر ده نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري در اوروي
پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان جمهوري ریاست وایي وسلوالو طالبان د حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او پر هغو سربیره یو شمېر سیاستوال نور وړاندیزونه مطرح کوي هغه د افرادو شخصي نظر دی د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار په جلال آباد کې د تیلو په یو ټانکر موټر کې د شوې چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي جنوبي کوریا وایي له شمالي کوریا سره یې موافقه کړې چې د اپریل میاشتې په وروستیو کې د خبرو لپاره یوه سرمشریزه جوړه کړي د خبرونو تفصیل د افغانستان جمهوریت ریاست وایي وسلوالو طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که پر هغو سربیره یو شمېر سیاستوال یا سیاسي کړۍ نور وړاندیزونه مطرح کوي هغه د افرادو شخصي نظر دی نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ یوه ګڼه کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په حواله ویلي چې هغه له طالبانو سره د سولې د هڅو په ترڅ کې ولسمشر غني ته د یو شمېر وړاندیزونو تر څنګ طالبانو ته په افغانستان کې د امن سیمو یا د سولې په نوم د ولایتونو وړاندیز کړی خو د ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا د افراد دو او شخصیتونو شخصی نظر ده
این موضوعات دیدگاه های فردی برخ شخصیت های سیاسی
دغه موضوعات دیو شمیر سیاسی شخصیتونو خپل نظریات دی خو هغه چې په حکومت پوری اړه لري دا هغه موضوع چې موږ د کابل په کانفرنس کې اعلان کړه د ګلبدین حکمتیار دی ګونی یو بیان به ازادي رډو ته ویلي چې طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلې دوه لپاره ښاغلی حکمتیار دغه وړاندیزونه د کابل د پروسې له غونډې مخکې کړی او هغه نوی نه دی طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د نوی وړاندیزونو په اړه رسمي دریز نه دی څرګند کړی د دایکندی ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په نومیشولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه وسلوال وژل شوي او یو پولیس ټپي شوی دی د دایکندی د والی ویان علي اکبر ناطقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله نن سهار پیل شوې و چې تر مازدیګر مهال دوام وکړ دایکندی چې نسبتا امن ولایت بلل کېږي د چارواکو په وینا ځینې وختونه له ناامنه اورزګان څخه پر ګاونډي اورزګان ولایت څخه وسلوال پر دې ولایت حملې پلانوي د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار د جلال آباد د ګمرک په سیمه کې د تیلو په یو ټانکر موټر کې د شوې چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي د خبره د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې په دغه چاودنې کې شاوخوا دیرش دوکانونه هم سوځېدلي دي ښاغلی خوګیاڼي دا هم وویل چې اور په ټانکر پسې د نښلول شوي مقناطیسي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوی و تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د غوروي په سیالیو کې نن خپل دوهمه لوبه له زیمبابوې سره امپایل کړې ده په دغه لوبه کې چې د زیمبابوې په بلیوا خار کې روانه ده افغانستان اوس بیټنګ کوي چې د زیمبابوې ټیم لخوا د 190 منډو هدف پوره کړي د افغانستان ټیم تر اوسه پورې 158 منډې جوړې کړې دي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دوه نور لوبي هم په مخ کې لري راتلونکي لوبي له هانګ کانګ سره چې د پنځم به پوره ستر سره کیږي بل هم له نیپال سره خبرونه لازادي راډو اوري دا هم د سیمه اونړي څو خبرونه جنوبي کوریا وایي له شمالي کوریا سره موافقه کړې چې د اپریل د میاشتې په وروستیو کې د خبرو لپاره یوه سرمشریزه جوړه کړي د جنوبي کوریا د ولسمشري دفتر نن وویل چې دواړو هیوادونو دغه راسلا کړې چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ یوه مستقیمه ټلیفوني اړیکه پرانستل شي د جنوبي کوریا د ملي امنیت سلاکار چونګ یو یونګ وویل د جنوبي او شمالي کوریا او درېیمه سرمشریزه به د اپریل په وروستیو کې په پانمونجوم کې وشي دا هغه د اوربند کلی دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کلکې امنیتي پولې ته څرمه پروت دی چونګ دغه راز وویل چې شمالي کوریا دا ژمنه هم کړې چې د خبرو په جریان کې به د خپلو اټومي او میزایلو ازموینې دروي دغه څرګندونې څو ساعته وروسته له هغې کېږي چې د چون په مشرۍ یو پلاوی په یوه نادر سفر کې له شمالي کوریا بیرته سویل ته راوګرځېد د جنوبي کوریا دې پلاوی په دې سفر کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ مون سره هم وکتل. دواړو رقیب کوریاګانو په دې وروستیو کې د اړیکو د رغولو لپاره یو لړ اقدامات کړي دي. که دغه مشري زغونډه ترسره شي، دا به د کوریا تر جګړې وروسته چې په 1950 کې پیل شوی وه او درې کاله یې دوام وکړ، د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ درېیمه غونډه وي چې ترسره کیږي. مخکینۍ دوه نورې په 2000 او 2001 کلونو کې شوې وې. ترکیه، روسیه او ایران به راتلونکې میاشت په یوه غونډه کې د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د بالقوه اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړي. دا خبره د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یو ویان نن سه‌شنبه وکړه. حامی اکسوی ونه ویل چې دغه غونډه به چیرته کیږي. روسیه او ایران هم سمدستي دغه مسله نه ده تایید کړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دی ویان چې په انقره کې خبره لاندې څرګندونې کولې. دغه راز وویل چې ترکیه به امریکایي چارواکو ته ووایي چې له واشنګټن تمه کوي چې پر هغو وسلو د بیا کتنې په اړه مشخص اقدامات وکړي چې دا هېواد د سوریې کورد ملیشو ته ورکوي. ټاکل شوی چې د ترکیه او متحدو ایالاتونو چارواکي به د روانې میاشتې په 8 او 9 په واشنګټن کې سره وګوري. او د روسیې یو پخوانی پولیس په سایبیریا کې د 1900 ښځو پر وژلو مجرم پیژندل شوی او ورته د عمري بند سزا ورکړل شوې ده. د نووه سیبیریسک د سیمې محکمې نن اعلان وکړ چې دغه پولیس چې د یوګینی چاپلینسکي په نوم یاد شوی شپږ ورځې مخکې قضایي هیئت هغه ته د 1998 او 2005 کلونو ترمنځ د 1900 ښځو د وژلو په خاطر سزا ورکړې او هغې په عمري بند محکوم کړی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې www.azadiradio.com ته ورشي. ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعت پښتو خبری خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وي وسلوالو طالبانو ته حکومت د سولې پراخ وړاندیزونه کړي او که په هغه سربیره هم ځینې سیاستوال نظر ورکوي دا د هغوی شخصي نظر ده.
این موضوع دیدگاه‌های فردی برخی شخصیت‌های سیاسی هست، ولی آنچه که مربوط به حکومت میشه او ابو موضوعی است که ما در کنفرانس کابل بیان کرد.
نن د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ ملي ټیمونه هم لوب لري. په دې اړه باندې به هم تاسو ته وروستي معلومات درکړو. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وایي دی کلوک هوډ لري چې له جنوبي کوریا سره اړیکې ښې کړي. په داسې حال کې د جنوبي کوریا ځینو چارواکو چې له شمالي کوریا لیدنه کړې ویلي دي چې دغه هیواد غواړي د اټومي وسلو د له منځه وړلو په اړه له متحده ایالاتو سره خبرې وکړي. په کابل کې نن له خبریالانو سره د تاوتریخوالي او د هغوی د جنسي ځورونې په وړاندې یوه پالیسي جوړه شوې ده. ځینې خبریالان له دغې پالیسۍ خوښې دي.
زما په نظر ستا داسې رسنۍ چې په هغه کې ښځینه خبریالان یا ښځینه ژورنالیستان له جنسي ځورونې سره مخ دي.
وخت په افغانستان کې د ماښام شپاړس په بخنې سره د ماښام شپږ بجې او 8 دقیقې راځو لومړي مطلب ته. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سولې په اړه د ګوندونو او سیاسي شخصیتونو طرحو او نظریاتو ته درناوی لري، خو د سولې په اړه د حکومت رسمي دریز د کابل پروسې په ناسته کې واضح شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه له طالبانو سره د سولې په اړه د حزب اسلامي د مشر د هغه طرحې جزئیات رسنیو ته راوتلي چې افغان حکومت ته یې سپارلې ده. د حزب اسلامي ویاند حمید عزیزی بیا وایي حزب اسلامي یا د طرحه د کابل پروسې له ناستې وړاندې افغان حکومت ته سپارلې وه. حدیث پردیس پر دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د سولې ټینګښت هغه ارمان چې تر اوسه یې د پوره کېدو لپاره هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د همدې هڅو په دوام حزب اسلامي هم یوه طرحه حکومت ته سپارلې، خو افغان حکومت وایي د سولې په اړه رسمي دریز د کابل پروسې په ناسته کې واضح کړی دی. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو او شخصیتونو طرحو او نظریات ته احترام لري، خو رسمي دریز یې ور لمخه د کابل په کنفرانس کې بیان کړی دی.
رسمی حکومت
و هدف ملی و رئیس جمهور دی وی د ملی والد حکومت او د جمهور رئیس رسمی لیدلوری له طالبانو سره د سولې پاړه په کابل کانفرنس کې بیان شو، او هغه موضوعات چې تاسو اشاره ورته وکړه دا د سیاسي شخصیتونو فردي نظریات دي، خود حکومت دریز در کابل کنفرانس که بیان شویده.
او ابو موزه است ما در کنفرانس کابل بیان کرد.
در پداسی حال که در چه تازه لطالبانو سره در سولی پاره در حزب اسلامی در مشر در غطره جزیات یوشمیر بحرانه و رسانه و تراوتیلی چه افغان حکومت تیسپاره لیده. در حزب اسلامی ویان بیاویی چه یاد تره دوی در کابل کنفرانس سخوران در افغان حکومت تیسپاره لیده. در دغه ګون ویان حمید عزیزی وایي چې د حزب اسلامي په طرحه کې طالبانو ته د مشخص ولایتونو د سپارلو خبره نه ده یاده شوې. افغان حکومت تازه د کابل پروسې په ناسته کې طالبانو ته له قید و شرط پرته د سولې د خبرو د پیل وړاندیز وکړ. طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې د وروستي وړاندیز او د حزب اسلامي د طرحې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی. له دې ټولو سره سره د حزب اسلامي ویان حمید عزیزی وایي که طالبان اساسي قانون ومني، د هغو سیمو د واک سپارل چې هلته پکې حاکمیت لري کوم قانوني مشکل نه لري.
احزاب مختلف دي،
سیاسي ګوندونو والیان او یاد یو ځای لپاره حاکمان ټاکي. کېدای شي چې طالبانو ته هم داسې پروسې وړاندیز وکړو چې هغوی د افغانستان سیاسي چوکاټ ومني او پکې سهم واخلي، چې په حقیقت کې دا د طالبانو سیاسي مشارکت دی. که څه هم حمید عزیزی د حزب اسلامي د طرحې په اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو وایي په عملي کېدو سره به یې روانې کشالې ته سوله ییزه حل لاره وموندل شي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو افغان کارپوه نصرالله ستانکزی به وایي له قانوني تعامل پرته سیاسي ډلو ته د یوې ځانګړې سیمې د واک سپارل له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي او فکر نه کوي چې د حزب اسلامي طرحه دې عملي وي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتست د افغانستان د سولې عالی شورا وایي روسیا د سیمې پر وضعیت خپل اغېز لري او باید د سولې په پروسه کې ترې استفاده وشي. د دې شورا مرستیال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له افغانستان هاخوا روسیا او د سیمې نور هیوادونه هم سولې ته اړتیا لري او په کار ده چې له افغان حکومت سره په دې برخه کې لازمه همکاري وکړي. روسي چارواکو تازه ویلي د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مسله کې منځګړیتوب ته چمتو ده. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام یو رپورټ جوړ کړی.
د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په مسله کې د روسیې د منځګړتوب تر چمتووالي خودلو وروسته د افغانستان د سولې عالی شورا په یاده برخه کې د هغه هیواد رول اغیزمن بولي. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي روسیه له سیمه ییز نفوذ نه برخمنه ده او په کار ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې ترې ګټه واخیستل شي. ښاغلی دین محمد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان او روسیې اړیکې هم ښه شوي او که مسکو وغواړي کولی شي د افغانستان د سولې په مسله کې مرسته وکړي.
روسیه هم په دې منطقه کې خپل یو اثر او رسوخ لري او د دوی او د امریکایانو په منځ کې تفاهم بیا په داسې حال کې چې د پاکستان سره هم روابط نږدې شوي دي، نتیجه به ښه وي. د دوی داخلېدل په دې روغې جوړې په موضوع کې دا په ګټه دي. د روسیې د اثر رسوخ نه استفاده کول پکار دي.
دغه سرګندونی وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تازه ویلي چې مسکو چمتو دی چې د افغان حکومت امریکا او طالبانو ترمنځ معتدل منځګړتوب وکړي. ښاغلي کابلوف ویلي اوس وخت را رسېدلی چې افغانان په خپل هیواد کې له وینې تویولو لاس واخلي او سولې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني تېره اونۍ د کابل ناستې په دوهم پړاو غونډه کې وویل افغان حکومت له طالبانو سره له کوم قید او شرط پرته خبرو کولو ته چمتو دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خوده، خو یو شمېر رسنۍ ویلي چې دغه ډلې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په حضور کې د سولې خبرې بے معنا ګڼلې دي. خو اوس پښتنه دا ده چې د امریکا او روسیې اړیکو ته په پام سره آیا روسیا د افغانستان د سولې په پروسه کې منځګړی رول لوبولی شي؟ د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه انتظار خادم ورته ځواب وایي.
په تېرو کلونو کې هغه سیمه ییز اجماع نه و موجود، سیمه ییز تفاهم نه موجود، دښمن او دوست لپاره تعریف نه موجود، ځکه حالات دونه کړکېچنو. نو د روسانو د مداخلې لپاره باید لار هوار شي، د هغوی سره تفاهم باید وشي، حتی ایرانین، حتی هندوان او پاکستانین سویدین هم باید په دغه مسله کې شامل شي. ولې ما لپاره په اوسنیو حالاتو کې د روسانو دغه مداخله ډېره عملي نه ښکاري او فکر کوم چې یوازې د مطبوعاتو سپیکر شوی جوړ شي او بس.
طالبانو تر دې مخکې دوه ځلې له امریکا سره د سولې د خبرو غوښتنه کړې، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځواب کې ویلي چې دوی باید له امریکا نه بلکې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز هم په دې وروستیو کې ویلي چې د ولسمشر غني لخوا د سولې لپاره وړاندې شوې طرحه د یوې عزتمندې سولې لپاره لار هواروي او له طالبانو یې غوښتي چې په دې اړه جدي غور وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هغو کسانو د مجازاتو غوښتنه کوي چې د هیواد د یو وتلي ممثل ابراهیم عابد سپکاوی یې کړی. د تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزه میډیا کې یو داسې ویډیو لاس په لاس کېږي چې پکې یو شمېر کسان ادعا کوي چې د انتقادي او طنزي خبرونو تکړه ممثل ابراهیم عابد نشه یي مواد کارولي. خو ښاغلی عابد په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه ویډیو څو کاله وړاندې هغه مهال اخیستل شوی و چې یو شمېر کسانو د ده په خوړو کې نشه یي مواد ګډ کړي وو. واصل وصال په دې اړه ریپورټ جوړ کړی.
د افغانستان نوموتی ممثل ابراهیم عابد ته منسوبه ویډیو په دې وروستیو کې په ټولنیزه میډیا کې په یوې ګرمې موضوع بدله شوې. دغه ویډیو چې د شپې په تیاره کې په ګرځند موبایل اخیستل شوی پکې ابراهیم عابد او په پلنګي لباس ملبس یو شمېر کسان لیدل کېږي چې په توهین امیز ډول ادا کوي چې ښاغلی عابد الکولي مشروبات څښلي دي. په دغه یو نیم دقیقې ویډیو کې یو کس نارې وهي چې د دغه ویډیو ثبتول د دوی یو لاسته راوړنه ده او له ابراهیم عابد نه د خبرو غوښتنه کوي خو عابد څه نه وایي. د ویډیو په وروستۍ برخه کې دوه تنه نور دغه کړنه ناسم بولی او د ویډیو د سب د ودریدو غوښتنه کوي. ابراهیم عابد دغه ویډیو لخپرې دروسته په خپل فیسبوک پانه کې ولیکل چې دغه ویډیو د پخوانیو کلونو ده. د په خبره سو کل وړاندې یو شمېر کسانو په پخمان لسوالۍ کې د وی ملمستیا پر مهال د په خوړو کې نشئی مواد ګډ کړي وو او بیا یې دغه ویډیو اخیستې وه. ښاغلی عابد د سه شنبه پورس په خپل فیسبوک پانه کې د ویډیوي پیغام لاله ویل چې په ټولنیزه میډیا کې خبره شوې ویډیو د نوموړي د اصلي شخصیت خودنه نه کوي.
ویډیو چې په دې ورځو کې خبره شوې زما لپاره ډیره ضرورونکې ده. که دغه ویډیو تاسو نارامه کړی زه متاثر یم. دغه ویډیو د پخوانیو کلونو ده او زما د واقعي شخصیت خودنه نه کوي. دغه ویډیو زما د کار مخه نشي نیولی او ژمنه کوم چې د پخوا په شان به په پوره ژمنتیا او پاکۍ سره خپل کار ته دوام ورکړم.
ابراهیم عابد له تیرو سو کلونو راهیسې د تولو په نوم د یو خصوصي ټلویزیون په یو انتقادي او طنزي خپرونه شبکې خنده کې د ممثل په توګه کار کوي. عابد په دغه ټلویزیوني خپرونه کې زیاتره وخت د یو شمېر دولتي او سیاسي څیرو په بڼه ظاهریږي چې تر ډیره انتقادي وي. قتل وهل ټکول او لس پکاوي ډک عمل هغه موارد دي چې له دې وړاندې افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ورسره لاس او ګریوان دي. خو ظاهرا د دې ویډیو خپرېدل چې پکې یو شمېر کسان د یو افغان ممثل سره لس پکاوي ډک عمل کوي بې مخینې ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال صدقا فاضل سنچرکی د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې د دې ویډیو د ثبت املین باید مجازات شي.
د دې قضیه د جدي څېړنو او ابادو د روښانتیا غوښتونکي یو. کله چې قضیه روښانه شي کوم کسان چې د دې پیښې سبب شوي باید تر څېړنو لاندې ونیول شي او مجازات شي.
د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د یادې ویډیو د سړلو لپاره کشفي بنسټونو او د پغمان ولسوالۍ امنیت قومندانې ته لازم هدایت ورکړل شوی دی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه هم د وی خبر پاڼې په خبرولو سره د هغو کسانو د مجازاتو غوښتنه کړې چې یاد ویډیو یې ثبت او نشر کړې. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګیست. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پر رسنیو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي نوې پالیسي اعلان کړه. د دې کمیټې چارواکو د سې شمې پر کابل کې یوې ناستې ته وویل یا د پالیسي د بیلابیلو اورګانو د څېړنو په اساس جوړه شوې ده. د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت له یادې پالیسۍ د هرکلي ترڅنګ د عملي کېدو په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. ناجی ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په رسنیو کې د جنسي زورونې د مخنیوي لپاره دغه پالیسی ګټوره بولی او وایي د دې په عملی کېدو سره به په رسنیو کې د جنسي زورونې ستونزه تر ډیره هواره شي. د دغې کمیټې حقوقي سلاکار عینالدین بهادوري د سه شنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
این پالیسی الزامی میسازه تمامی افرادی که در چارچوب قرارداد کار بکنند.
دغه پالیسی در رسنیو مشران، مدیران او در رسنیو امتیاز اخیستون کی اړباسی چې د جنسی زورونه د مخنیوي لپاره باید جدی تدابیر ونیسی.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې دغه پالیسی د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او نورو اړوندو ادارو ته وسپارله سو عملی بڼه خپل کړی. د ځینو کورنیو او نړیوالو ادارو د سیړنو لمخې د محل په افغانستان کې ل 50 سلنه ډېری افغان خبریالانی له جنسي زورونی سره ټکوي. د کار په چاپیریال کې جنسي زورونی پر رسنیو کې د ښځو او نجونو د کار څخه د کورنیو او خپلوانو نارضایتي او د معاش لګوالی په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو له اساسي ستونزو شمیرل کیږي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هم پر رسنیو کې د جنسي زورونې د مخنیوي دغه نوې پالیسي ګټوره وبلله او ترې هرکلی وکړ. د دغه وزارت د نشراتو د برخې مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د دغه پالیسۍ په عملي کېدو سره به جدي ګامونه واخیستل شي.
دغه پالیسی چې جوړه شوې ده موږ ترې هرکلی کوو. ډیره مهمه پالیسی ده او موږ به د پالیسۍ په عملي کېدو او اړوندو ادارو ته په لیږلو کې جدي ګامونه واخلو.
په همدې حال کې بیا یو شمیر خبریالان په رسنیو کې د زورونو د موجودیت یو لوی لامل د قربانیانو چوپتیا ګڼي. دوی هم درنګه لاړوندو ادارو غواړي چې د جنسي زورونې د مخنیوي دغه پالیسي عملي او ترې څارنه وکړي.
و مردل چې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وی په رسنیو کې د خزینه خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د جنسي زورونې د مخنیوي لپاره پالیسۍ جوړ کړې چې په عملي کېدو سره به ډېرې دغه پیښې او مسایل راکمیږي. خو دا چې خزینه خبریالانې په دې اړه باندې څه وایي، له یوې خبریالې سره زموږ همکار خبرې کړې دي. یو شمېر خزینه ژورنالیستان وایي د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له لورې په رسنیو کې د میرمنو د جنسي زورونې د مخنیوي په موخه اعلان شوې پالیسي ګټوره ده، خو چې عملي بڼه غوره کړي. حدیث پردیس له فیروزه عزیزي سره خبرې کړې.
نن چې د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې له لورې کومه پالیسي د خزینه ژورنالیستانو په تړاو باندې پراسوی د زباد وایم، من چې په کومه رسنۍ کې زه خپل خبريال يم، په کومه رسنۍ کې زه کار کوم، دا مسائل پکې اصلا نشته او زه خپل په داسې لدې مسائل سره مخ نه يم، یعنی د مشکلات سره مخ نه يم چې هغه کې جنسي زورونی راځي. خو په د ما په نظر استاد سي رسنۍ چې په هغه کې خزینه خبريالانې یا خزینه ژورنالیستانې له جنسي زورونو سره مخ دي، او زه فکر کوم کومه پالیسي نن اعلان شوی ده دا ډیر کومک کولای شي په دې شرط چې دا پالیسی عملی بنول لري.
بلې، او څه فکر کوي چې کچیرته دغه ډول پالیسی اعلانې کی یا طرح وړاندې کیږي او عملی کیږي، نه نو څومره بے باوري ته لار هواروي؟
کچیرې همیشه پالیسی او تګلارې اعلانې کی خو بیا عملی کیږي نه، د ما په نظر افغانستان کې بلکې نور ټول هیوادونو کې په تیر بیا چې افغانستان کې ډېرې کمې ښځې دې ته زړه کوي چې راشي په رسنیو کې کار وکړي، ځکه تاسو پوهېږئ افغان ښځو لپاره دومره د کار زمینه مساعده نه ده، یا هم د کورنۍ له لورې ورته اجازه نه ورکول کېږي، یا هم بېلابېل ستونزې شته دوی د کار پر وړاندې دوی ته خنډ واقع کېږي. نو که دا پالیسي عملي بڼه ونه لري یا عملي نه شي، نو زما په نظر هغه ښځو یا هغه نجونو چې زړه کړی وي او دوی رسنیو کې کار کوي د دوی شمیره به لا هم راکته سي، زیاته باندې سي، او د دوی شمیر کې به کموالی راسي.
او روسي پښتنه میدا کوله چې په خپل د افغانستان د ژورنالیستانو خوندیتوب کمیټه تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو تعداد ستونزې شته دي په ځینو رسنیو کې، دوی دغه ستونزو په حل کې څومره خپل مهم رول لوبولای؟
د ما په نظر یو ټاکلی یو لاس نه خېږي، نو کوم نهادونه چې د ژورنالیستانو نه دوی طرفداري کوي او دوی په خوا دي او د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره رامنځته شوي دي او سب دي له افغان حکومت سره یا نړیوال سره، د دوی په دې صورت کې دوی ګټور تمامېدای شي افغان ژورنالیستانو ته، په دې صورت کې دوی سره کوم کار کوي دوی په وینا کې نه بلکې باید په عمل کې ثابت کړي.
له خبریال فیروزی عزیزی سره مو د حدیث پردیس خبری واوریدلې. فیروزی عزیزی وویل چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو او د جنسي زورونو د مخنیوي پالیسی ښه ده، خو چې په عملي کېدو کې مرستې وشي او عملي بڼه خپله کړي. ازادي رادیو ته غواګیاست. په بلخ کې د کډوالو رسنیدونکو چارو ریاست وایي په شمال او شمال ختیځون کې د موجوده ناامنۍ لامل څلور زره کورنۍ دی ولایت ته راکړه شوې. د بلخ د کډوالو مشر عبدالصبر قادری ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل اکثر دا بې ځای شوي جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو مربوط دي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بل خولات کې د کډوالو او رسنیدونکو چارو ریاست مسولان وایي چې شمال او شمال ختیځ کې د موجوده نامنوي له امله څه باندې 400 کورنۍ بلخ ولایت ته بې ځایه شوې دي. په بلخ کې د مهاجرینو ریاست مشر عبدالصبور قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولایت ته د بې ځایه شویو ګڼ شمېر کورنۍ تر خیمو لاندې او یا هم پرته له سرپناه د ژوند شپې ورځې سبا کوي. ښاغلي قادری وویل چې شمال کې د داخلي بې ځایه شویو لوړ عمر جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو ته مربوط کیږي. هغه یې پاړه وویل
جریان این سال ما ایجاد شده داشتیم از ولایت فاریاب، سرپل و تمدان که نامی ها بیشتر بود در بعد ولسوالی هایشان 4000 فامیل سر نامی ها بیجا شده مطمئن با شما از ولایت شمال و با یک تعداد کمی از شمال شهر در ولایت بلخ جا بجا شده.
د بلخ د کډوالو چارو ریاست وایي چې د ولایت کې د نامنۍ له امله میشت بې ځایه شوي کورنۍ په خپلو سیمو کې د امنیت تر تامینېدو وروسته خپلو ولایتونو ته ځي. د بلخ د مهاجرینو مشر عبدالصبور قادری وایي چې په بې ځایه شویو کورنیو کې داسې کسان هم موجود دي چې په خپلو اصلي سیمو کې یې د متداومې نامنۍ له امله پرېکړې کړې چې په دوامداره توګه بلخ کې میشت شي. په سرپل کې د نامنۍ له امله بلخ ته یو بې ځایه شوی کس هجرت یې په اړه وایي.
سیاد از کوهستانات سرپل هستیم، اونجا از بخاطر از اینکه زیاد ناامن است، دولت نمیتواند جلوی ناامنی را بگیره، طالبا اونجا حضورشان بیشتر از اکثر مردم زخمی شدن و باعث شد که ما سرپل اینجا به سر رسیدیم.
جبار د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی چې د نامنۍ له امله د بلخ یکتوت سیمې ته بې ځایه شوی. له ورته ستونزې سر ټکوي او وایي چې د نامنۍ له امله د یوه بې ځایه شوي په توګه ورته هیڅ ډول مرسته نه ده ترسره شوې. سره له دې چې د نامنۍ له امله بې ځایه شوي کډوال په بلخ ولایت کې د دولتي مسؤولو ادارو لخوا د مرستو د نه ترلاسه کولو څخه شکایت لري، خو د بخت د کډوالو اداره وایي چې هڅه کوي یادو کورنیو ته د دایمي سرپناه د لرلو زمینه مساعده کړي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو تغوغ است مخکل دی چه یو بحرانه موضوع پر ریپورت شکل که تستو وارو یوازی یو لند خبر تستو وارو چه همداشه با مونگ تر رسید علی ده روسی رسانه و ریپورتر کرده چه ده روسیه یو ترانسپورتی الوتک نن ده سوریه پا همیمیم هوایی اده که نگده لویدل ده او طول دو درش سورله وجل شویدیم. ده خبر ده نور جزیاتو دوریدو لپر آزادی رادیو سره پاتشه. شمالی کوریا غواړي د اټومي وسلو د له منځه وړلو په اړه له متحده ایالاتو سره خبرې وکړي. دا خبره د جنوبی کوریا د هغه پلاوی مشر نن وکړه چې په پیونګ یانګ کې د شمالی کوریا له مشر کتنه کړې ده. د هغه په خبره د دواړو کوریاګانو مشران به په راتلونکي اپریل میاشت کې هم له یو بل سره غونډه وکړي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس رپورټ وړاندې کوي.
د جنوبی کوریا مقامات وایي شمالی کوریا لیواله ده چې د کوریا په ټاپو وزمکې د اټومي وسلو د له منځه وړلو په اړه د امریکا له متحده ایالاتو سره خبرې وکړي. پیونګ یانګ دا هم ویلي دي چې له امریکا سره د خبرو اترو په پیلېدو سره به شمالي کوریا اټومي ازمیښتونه وځنډوي. دا خبره د جنوبی کوریا د هغه پلاوی مشر نن په سیول کې وکړه چې پرون یې په پیونګ یانګ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره غونډه درلوده. چنګ یو یونګ د غرازویل چې له کیم جونګ اون سره په کتنه کې په دې هم موافقه وشوه چې د دواړو کوریاګانو مشران به په راتلونکي اپریل میاشت کې په خپلو کې وویني. که څه هم له تخنیکی اړخه شمالي او جنوبی کوریا په خپلو کې د جګړې په حال کې دي، خو تیره میاشت په جنوبی کوریا کې د اولمپیک په ژمنیو سیالیو کې د شمالي کوریا ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ شخړه کم کړه. ټاکل شوې ده چې له یوې لسیزې راهیسې د لومړي ځل لپاره جوړیدونکي دا سرمشریزه د دوو هیوادونو ترمنځ په یو سرحدي کلي کې وشي. د دواړو کوریاګانو ولسمشرانو د وروستي ځل لپاره په 2009 کال کې له یو بل سره غونډه کړې وه. شمالی کوریا ویلی دی کچیرته د هیواد ته امنیتی ګواخ موجود نه وي او د پیونګ یانګ رژیم خوندې وي اټومي وسلو ته اصلا اړتیا نشته. د شمالی کوریا د اټومي ازموینو او بلاستیک توغندیو د ازموینو له امله د دې هیواد او امریکا ترمنځ وضعیت بحرانی شوی دی. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو پر یو بل د بریدونو غاخونه کړی دي او له یو بل سره یې سپکاوی ډک پیغامونه هم تبادله کړی دي. د امریکا متحده ایالات دا مهال په جنوبي کوریا کې 28,000 سرتیری لري.
ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو، نن د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ ملي ټیمونه د زیمبابوي په بولاوایو ښار کې لوبې کوي. د افغانستان دغه دویمه لوبه ده چې د غوراوي جام په سیالیو کې له زیمبابوي سره ترسره کوي. افغانستان د زیمبابوي د 190 منډو د پوره کولو لپاره اوس د بیټنګ په حال کې دی. د افغانستان لوبغاړي سوځیدلی دی او د افغانستان لوبغاړي د دې لوبې د ګټلو لپاره باید څه باندې 40 نمرې یعنی